د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زحمت شي بر د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، تاسو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له هدفه خبرو. له افغانستان سره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د مرستو د نوې ژمنې په اړه هم اورېدلی شئ، خو سمدستي خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته رسیدلی. د لوګر والی وایي په لوګر کې د طالبانو یو قومندان لطیف مسجد چې څونه یو ونی مخکې نیول شوی و، د امریکایي ځواکونو سره دی، او د پاکستان د جماعت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته رسیدلی. پوره خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته رسیدلی او د هغه د سفر مخکینه ویلان شوی. د دې سفر هدف د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پړه د کابل او واشنگتن ترمنځ د مذاکرو چټکول بلل شوی دی. د دې موافقه لپاره د اکتوبر 1 ضرب الاجل ټاکل شوی. دا سند به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موقف څرګند کړي. د جان کیری سره په دې سفر کې ملګرو امریکایي چارواکو خبري رسنیو ته ویلي د بهرنیو چارو وزیر د تړون د لاسلیک لپاره نه دی تللی، بلکې غواړي چې دغه مذاکرې چټک شي او مذاکره کوونکي تر 18 میاشتو خبرو اترو وروسته بل اخره یوې نتیجې ته ورسیږي. افغان چارواکو نن خبري رسنیو ته ویلي د وسلوالو طالبانو یو قومندان لطیف مسجد چې یو اونۍ مخکې په لوګر کې د محمد اغې ولسوالۍ کې نیول شوی و، د امریکایي ځواکونو په ولکه کې دی. رپورټونه وایي د لطیف مسجد نیول کېدل به شاید د پاکستاني طالبانو لپاره یوه سخته ضربه وي. د لوګر والي ارسلا جمال اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو د قومندان تیر اونۍ په لوګر کې پر لویه لاره د سفر په وخت ونیول شو. د لوګر د والي په وینا مسجد له دوو یا دریو نورو کسانو سره په موټر کې سفر کوي چې امریکایي ځواکونه ونیو، خو پاکستانی طالبانو د هغه د نیول کېدو خبر تایید کړی او ادعا کوي چې هغه په خوست کې د غلام خان په سرحدي سیمه کې د افغانستان د ملي اردو عسکرو نیولی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د افغانستان د استخباراتو په حواله وایي چې د پاکستانی طالبانو د مشر دغه ستر مرستیال د افغان عسکرو څخه امریکایي ځواکونه اخیستی او درک یې نه دی معلوم. د لوګر والی ارسلا جمال ویلی چې د وسلوالو د قومندان تیرونی ونیول شو. لطیف مسجد د پاکستاني طالبانو د قومندان حکیم الله مسجد لوی مرستیال دی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن نن کابل ته ورسید. مولانا فضل الرحمن د جمهور رئیس حامد کرزی په رسمي بلنه افغانستان ته تللی. د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر خبر پاڼه وایي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر او جمهور رئیس حامد کرزی نن په خپلو کې د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو پر اهمیت خبرې وکړې. او نن په کابل کې د شاهین اسماعی او د بلخ د سیمرغ البرز د فوټبال ډلو مسابقه وچی. دغه مسابقه د کابل د شاهین اسماعی د فوټبال د ټیم په ګټه پایته ورسیدې. په نننۍ مسابقه کې د کابل شاهین اسماعی فوټبال ډلې 3 ګولونه ووهل او د بلخ د سیمرغ البرز د فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې په خبري کانفرنس کې ویلي داسې رپورټونه ورکړ سوي چې د افغانستان خاوره په سوریه کې د رژیم ضد وسلوالو د روزنې لپاره کارول سوې ده. سرګی لاوروف نن وویل
не так давно появились сообщения о том, что
Дайвай Ландамуда мхке даси рапорно уркрсы учи да Афганистан хара по гайр канни дол де удрем и вад дхва каравол шви хагасима чи да Кабул тур контрол ландина да да вославало дрозен ла пара кар уц хахсел сой тарсо да Сурия да режим пар за вославал халта урозал ши по дого розен ки хугита да захарджано кимияю мавад уц ха да истифаде из дакра хам уркрсы да па да масала банди троса да Кабул дариц на дай мало. د پاکستان محکمې نن حکم کړی چې د دې هیواد خوانی ولسمشر پرویز مشرف د نورو 4 ورځو لپاره توقیف سي. پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې په اسلام آباد کې پر لال مسجد د حمله په خاطر پرون ونیول سو چې د اسلام په دغه حمله کې د اسلام پالو یو افراطي مشر عبدالرشید غازی هم وژل سوی و. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو اداره وايي په عراق کې په تیرو 2 ورځو کې د 40 تنو عراقیانو اعدام غیر بشري کار او د اعدام د مزاجاتو د مجازاتو د قانوني استفادې له نظر څخه ناوړه کار اخیستل دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر ناوی پیلینن ویلي په داسې ډله ییزې وژنې نه یوازې غیر بشري کار ګڼل کیږي بلکې د نړیوالو قوانینو مخالفت هم کېدلی شي. د عراق د عدلیې وزارت نن وویل چې چارواکو پرون دغه 24 تنه چې د تروریستي فعالیتونو په خاطر مجرم پیژندلی وو او یوه ښځه هم پکې شامله وه اعدام کړي دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په سوریه کې د رژیم پر مخالفو وسلوالو تور لګولی چې د دې هیواد د لازقیه په ولایت کې د علویانو پر یوه کلي د عملیاتو پر مهال په غیر قانوني ډول خلک وژلي او برمته کړي دي. د دې ادارې رپورټ وایي د مخالفینو پلویانو د اګست په 4مه د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 190 تنه ملکي کسان وژلي او 200 تنه یې یرغمل نیولي وو. او په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان سږکال د نوبل د سولې جایزه وګټله. د نوبل کمیټې مشر تور بیورن یاګلن نن د خبرې د اعلان سره سم وویل د وایي د اولې نړیوالې جګړې په وخت کې د کیمیاوي وسلو څخه کار واخیستل شو. په 1915 میلادي کې د جنیوا کنوانسیون پر دې بندیز ولګاوه خو د دغو وسلو پر تولید او ذخیره کولو بندیز نه و. په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو د پراختیا د مخنیوي دغه خیری حکومتي اداره د کیمیاوي وسلو د نړیوال کنوانسیون د عملي کېدو څارنه کوي، معلومات راغونډوي او د څېړنو مسؤلیت لري.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مقابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له هدف خبرو چټاکل شوی ده. لولس مشر کرزی سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه عاجل خبری وکړي. د حامد کرزی له ورور محمود کرزی سره شخیدلی یو دا به هم واوري چې په ار کې د حامد کرزی لپاره د وی مانی پر جوړېدو سخت کار روان دی. د نړیوال بانک لاټکل مو خبرو چې وای شای سشکل د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې 10% رقم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې نن ناببره کابل ته ورسید چې د افغانستان ولسمشر له متحد ایالاتو سره پر امنیتي او دفاعي موافقې د لوی جرګې اراده کړې ده. ویل شوي چې ښاغلی کیریبا له ولسمشر حامد کرزي سره پر امنیتي موافقه خبرې وکړي. د دواړو خواوو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې په دې موافقې خبرې روانې دي. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره د فوري خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. کیری په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې امریکا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره د امنیتي موافقې د نهایي کولو لپاره د اکتوبر میاشت وروستی ضرب العجل ټاکلی دی. د امنیتي موافقې پر سر د افغانستان او امریکا خبرې پر یو لړ مسایلو چې د افغانستان حکومت د خپل هیواد ملي حاکمیت ته ضروري بولي د نه موافقې له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی د افغانستان غوښتنې داسې یادې کړې.
تجاوز په تاریخ باندې د تروس پر موافقه ته نه یو رسیدلی چې تجاوز څه معنا د امریکا د نظر او د افغانستان د نظر. دا یو ډېر مهم موضوع ده چې باید نهایي شي. د دواړو خواوو ترمنځ د کابل او واشنګټن ترمنځ دوهمه موضوع چې لا اوس هم اختلاف نظر پر باندې موجود دی، هغه د امریکا د نظامي حضور د څرنګوالي موضوع د افغانستان کې د 2014 کال وروسته آیا دوی به د دې اجازه ولري چې د خلکو کورونه تلاشي کړي، آیا دوی به د دې اجازه ولري چې نظامي عملیاتو کې په افغانستان کې ونه کړي.
د امریکا متحده ایالاتونه د روان اکتوبر تر پایه د دې موافقې د نهایي کېدو غوښتنه کوي. امریکایي چارواکي وایي چې دوی موافقې ته خوشبینه دي خو د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې موجود خند داسې شي چې ممکن دواړه هیوادونه د میاشتې تر پایه موافقه لاسلیک نه کړی شي. که موافقه لاسلیک نشي نو له 2014 وروسته به هیڅ امریکایي پوځي په افغانستان کې پاتې نشي. له جان کیری سره د افغانستان په سفر کې ملګرو امریکایي مقاماتو په الوتکه کې خبري اعلان وته بوبل امریکا باور لري چې د اکتوبر په 1.5 موافقه ممکنه ده او که دا کار ونه شي نو جدي ستونزې به پیښ شي. دوی وایي چې که د میاشتې تر پایه پورې موافقه نهایي نشي له افغانستانه به د ځواکونو د وتلو په راتلونکي مرحله کې لا زیاتې ستونزې جوړ شي. امریکا موافقه ونکړي شاید ناټو بل هیڅ غړی هیواد په افغانستان کې پوځیان پرینشتي. جرمني مخکې لا ویلي چې د 800 سرتیرو د پرښودلو په اړه به خپل شمنه عملی نکړي. حاضر دمه په افغانستان کې د ناټو 8000 پوځیان دی ردی چې 2500 امریکایان دي. امریکا غواړي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې شاوخوا 10000 پوځیان پرېشتي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
قیوم کرزی وایي چې په انتخاباتو کې د ده د بریالیتوب په صورت کې به اوسنی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې ونډه ولري. قیوم کرزی له روټرز رند سره په مرکه کې ویلي کرزی دا وړتیا لري چې په راتلونکي نظام کې شامل وي، ځکه چې افغانستان د ده په څیر مشرانو ته اړتیا لري. نوموړی زیاتوي چې کرزی په تیرو 13 کلونو کې افغانستان یو موټی وساته. د افغان ولسمشر بل ورور محمود کرزی چې په انتخاباتو کې د قیوم کرزی ملاتړ کوي وایي حامد کرزی یو لوی رهبر دی او که د دوی ډله انتخابات وګټي نو ده ته به په راتلونکي حکومت کې د اوسني حکومت له نورو چارواکو سره یو ځای د ایران د خبرګانو د شورا په څیر په یوه شورا کې غړیتوب ورکړي. احمد تکل له محمود کرزی سره په انتخاباتو کې د قیوم کرزی د بریا په صورت کې د دوی د پلانونو په اړه خبرې کړي. محمود کرزی د مرکې په پیل کې په راتلونکي حکومت کې د خپلې کورنۍ د ونډې په اړه خبرې وکړې.
زموږ په داخلي سیاست کې یو پالیسي ده، په دې پالیسي کې موږ داسې تخمین کړی دي چې هغه خلک چې په لاسو تیرو دېرو کلونو کې د افغانستان مشرتابه کړې ده او افغانستان یې ځای ته راوستلی دي، یو شورا به د دې څخه جوړېږي چې دوی به د افغانستان د امنیت، د افغانستان د سولې، د افغانستان د واقعي په مطابق د حکومت مشوره وکړي چې که یو اختلاف پېښېږي خلک به د اختلاف مکن شي او موږ ته به مشوره وکړي.
یعنی مطلب او یعنی مطلب ستاسو دا دی چې نه یوازې ولسمشر حامد کرزی بلکې نور مشران به هم په تصامیمو کې دخیل وي، همداسې؟ کرزی صاحب په داسې حال کې چې تاسو ویلي دي چې راتلونکی نظام به اوسنی نظام نه وي، بیا نو د پخوانیو مشرانو راوستل او له هغو نه سلام مشورې اخیستل دا به ستاسو د خبره له تناقض سره مخامخ نه کی؟
نظام به د اوسنی نظام ادامه موږ کو، نظام په تغییر نه ورکو، موږ په نظام کې اصلاحات راولو. نظام به دغه دیموکراتیک نظام وي، دغه درې قواعد وي، دغه قانوني اساسي وي. مثلا ولې یوه لوه روزه دا ده چې اصلا فلسفې ته تغییر وکړو. د حکومت وظیفه د خلکو لپاره خدمت وي، د خلکو لپاره امکانات وي وخت چې نوی حکومت راشي.
بله، د ځان لپاره څه ونډه وینې په راتلونکي حکومت کې؟
ولا زغور جمهور کریم خان یو وخت هم کړی و چې دی بری جمهور، اما دغه هیڅ به هر څه خدمات وظیفه را کول زه دغه وظیفه پایښ ما پایښ نه لرم. فقط زما روزو دا د چیا یو ولایت ما سره کې زه په هغه څه ته چا چې دا لرم دا هغه نقطه نظر مخته بوزم چې یو مثال شي. او یا موږ دغه لرو یو اقتصادي عالی شورا لرو چې هغه به ډېر مهم شورا دی چې هغه د دولت او د سکتور ترمنځ یو ډېر جدي او حساب شوي همکاري زموږ آینده اقتصادي پالیسي به دغه ولر چې په هغه کې زما یو رول دی. او که نه یې هم زه په خپل ژوند کې خوشحاله یم، زه به هغه کارونه چې ما په افغانستان کې زه وڅه کړي دي په شخصي توګه به خپل سرمایه ګذاري او تجارت کوم.
کرزی صاحب، راتلونکي حکومت کې چې مشري قیوم خان کرزی کوي، تاسو هم شامل اوسئ په یو خاص ظرفیت کې، او ولسمشر حامد کرزی هم شامل وي، دا به تاسو د هغو سیالانو چې دا اوسم درپسې وایي په دروستیو څو کلونو کې هم درپسې ویلي دي چې د ولسمشر حامد کرزی نږدې دوستان او کورنۍ تر ټولو زیاتې پریکړې د نظام کوي، دا به د هغو خبره رښتیا نه کی؟
اول خو زه په پریکړو کې د حکومت قطن شامل نه یم. په 13 کاله ما په افغانستان کار کړی دی، خلک ما پیژني، ما په پاک ډېر پاک کار کړی دی او ستنډرډونه مې زیاتره تر اوسه دي چې لازم و. متاسفانه ډېرې حملې پر ما وشوې، کنه ما په افغانستان کې ډېر کار کولی وسم. که تاسو وګورئ د سیمنټ فابریکه ما په تاجرانو سره په شراکت جوړه کړه، عینومینه مې جوړه کړه، شروع کارونه په افغانستان کې چې نور خلک تکلیف وکړي. په آینده حکومت کې هم زه د یو افغان په صفت وعده کوم چې پاک کار به مي او ماجد هر څوک ولای شي ما سره ماشي به وي. موږ افغانان یو، د افغانستان طبیعت لرو او دا چې
د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی وویل که یې چیرته په راتلونکو انتخاباتو کې مشر رور قیوم کرزی بریالی شو، نو د حامد کرزی له تجربو به استفاده کوي او یوه شورا به جوړه کړي چې حامد کرزی به پکې وي. بل لور ته په ارګ کې دغه اوس د ولسمشر حامد کرزی لپاره یوه ماڼۍ جوړې شي. د دې ماڼۍ د خصوصیاتو په اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور له جانقا علي کوزیناور.
جمهور رئیس حامد کرزی چې کله په راتلونکي کال کې له دندې ګوښه شي، یو ډیره عالي او ښکلې تحفه به ورکړی شي. افغان حکومت د حامد کرزی د اوسېدو لپاره په ارګ کې د شاهي نظام د وخت یوه زړه ودانۍ له سره رغوي. جمهور رئیس به دغه راز د ژوند تر پایه د تقاعد مناسب رقم هم ترلاسه کړي. د جمهور رئیس کرزی لپاره د نوې ودانۍ یا ماڼۍ به په 1200 مربع متره ځمکه کې جوړه شي او د شاهي ارګ په څنګ کې موقعیت لري. د ودانۍ پر شاوخوا جګ او قوي کانکریټي دیوالونه درول شوي دي. په دې ساحه کې د جمهور رئیس کرزی په ماڼۍ سربیره یو شمیر نوې ودانۍ چې یو وخت پکې د ملګرو ملتونو د ملي پوز او ملي امنیت دفترونه ول هم موقعیت لري. د دې ساحې ځمکې زیاته برخه دولتي ملکیت ده، خو یوه برخه یې له یو شخصي مالک څخه پیرل شوې ده. د ماڼۍ ملکیت به د حکومت وي، نه د جمهور رئیس کرزی. نوموړی به له خپلې کورنۍ سره په دې ماڼۍ کې ژوند وکړي او پوره امنیت به ساتل کیږي. د جمهور رئیس کرزی ویان ایمل فیضی وویل د دې ماڼۍ د جوړولو کار د اګست په لومړیو کې پیل شوی او د راتلونکي کال په لومړیو کې به بشپړ شي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. زیات شمیر افغانان د جمهور رئیس کرزی لپاره د دغه ودانۍ په جوړولو انتقادونه کوي او وایي جمهور رئیس او حکومت یې په اداري فساد کې ښکیل دي او د ده کاري دوره زیاته اغیزناکه نه وه. د کابل یو اوسیدونکي اغا شیرین په فیسبوک کې ویلي که چیرې جمهور رئیس د افغانستان خلکو ته ښه کار کړی وي، نو په امنیتي ماڼۍ یا قلا کې باید پټ نه شي. دی باید د نورو افغانانو په څیر عادي ژوند وکړي. یو بل افغان بصیر جاوید وایي جمهور رئیس کرزی ټول جنایتکاران پر ځان راټول کړي او د نړیوالو مرستندویانو هغه پیسې په خپلو جیبو کې اچولي چې د افغانانو د ښېګڼې په مقصد افغانستان ته ورکړي وي. د جمهور رئیس کرزی انتقاد کوونکي وایي د جمهور رئیس د کورنۍ غړو د ده له برکته زیاتې پیسې او شتمنۍ ترلاسه کړي او د ده یو ورور احمد ولی کرزی چې په 2011 کال کې په قندهار کې ووژل شو، د نشه یي موادو د قاچاق له لارې زیاتې پیسې ترلاسه کړي وي. د دبل رور محمود کرزی هم د خپل رور له موقف او څوکۍ څخه په استفاده زیات شتمن شوی دی. په خپله جمهور رئیس کرزی په 2010 کال کې د شتمنیو د ښکار کولو پر مهال خودلې و چې د په خپل بانکي حساب کې شاوخوا 40,000 امریکایي ډالر لري او په افغانستان کې په خپل نامه هیڅ شتمنی یا ځمکه نه لري. جمهور رئیس کرزی منلی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA او ایران څخه په میلیونونو نقد ډالر هم ترلاسه کړي دي. د افغانستان ملي شورا د جون میاشت کې موافقه وکړه چې د جمهور رئیس کرزی میاشتنی معاش شاوخوا 1,000,000 امریکایي ډالر ته پورته کړي چې په دې توګه به تقاعد هم محاسبه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نړیوال بانک اټکل کوي چې سږ کال د افغانستان اقتصادي وده شایي په 100 کې لاس راټیټه شي. نړیوال بانک د جنوبي اسیا په اړه په خپل راپور کې د افغانستان په اړه لیکلي دوامدار تشدد، اقتصادي جرایم او سیستماتیک فساد د افغانستان وده له خنډ سره مخامخ کړي. په راپور کې اټکل شوی چې د افغانستان اقتصادي وده شایي سږ کال 3.1 او په 2014 میلادي کال کې 3.5 ته ورسی شي. په داسې حال کې چې په 2012 کال کې د دې هیواد اقتصادي وده 4.4 وه. د افغانستان د اقتصادي ودې په وړاندې په پرتو خنډونو کې د مثال په توګه د عینک د مسو د کان قرارداد یادوي چې چینایي پانګوالو د امنیتي اندېښنو له وجې په هغه کې د بیا غور غوښتنه کړې ده. د نړیوال بانک راپور زیاتوي د افغانستان د پرمختګ لپاره یو بل ګواښ د کرنې بې خونده راتلونکې ده. په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د اقتصاد له څلورو یوه برخه جوړوي. تیر کال د افغانستان د کرنې فصلونه او عواید ډېر شو، احمد تکل د افغانستان د سوداګری د خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي سره د دې راپور په اړه مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د اقتصادي ودې د کمزورتیا علتونه ترې پوښتلې.
ستاسو په نظر د افغانستان د اقتصادي ودې د کمزورتیا علتونه کوم دي؟
افغانستان متاسفانه په تیر دولس کلونو کې دغه بریالی نه شو چې یو واقعي اقتصاد خوان شي. هغه اقتصاد چې موږ یې لرو یو مصنوعي اقتصاد دی چې جنګي اقتصاد پورې تړلی او په عین زمان کې د بهرنیو مرستو سره تړاو لري. په دې خاطر باندې کله چې د بهرنۍ مرستې کمیږي، د دوی وسلوال فعالیتونه کمیږي او د عسکر شمېره کمیږي، نو په هغه تناسب سره زموږ اقتصاد کمیږي او ضرر مومي، ځکه چې تر اوسه پورې یو واقعي اقتصاد دلته په افغانستان کې ایجاد شوی نه دی.
واقعي اقتصاد حافظ صاحب، خو بخښه، واقعي اقتصاد چې تاسو یادونه کوئ کوم اقتصاد دی او واقعي اقتصادي وده کومه ده؟
واقعي اقتصاد هغه اقتصاد دی چې پر ملي ناخالص تولید ولاړ وي. یو دوهم بیلانس د تجارت د خارجي د اقتصاد مثبت وي او کارموندنې لپاره هلې ځلې وشي او هر وخت پر لپسې نوی زائد کارو ایجاد شي. دا درې اساسي مؤلفه دي، اما متاسفانه په افغانستان کې دا دغه څه نه دي. کسي بیلانس تجارت د افغانستان په کال 2012 کې تقریبا 89% وو، نږدې 90%. دوهم مسله دغه دي چې بیکاري ورځ تر ورځ زیاتیږي. هیڅ معین سیاست د کار د ایجادولو لپاره او د اشتغال د تخلیق لپاره دلته نشته. دریم مسله کچه د تولید ناخالص ملي دی ټیټ دی. اقتصادي وده لپاره کوم کار نه شوی. زمونږ د هایدرو پاور څخه یا د اوبو څخه د برق استحصال
دی ترازو حافظ صاحب، د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په تیرو 12 کلونو کې د زیاتو اقتصادي پرمختګونو خبره کوي، نو د غو څرګندونې او دا ادعا ستاسو په نظر یوازې تبلیغات دي او که حقیقتا هم دلته یو څه شوي؟
اقتصادي وده شوي دي، خو ما عرض وکړ چې مصنوعي دي. د خارجیانو پیسې دي راځي، هغه کفر د بلاس تجارت د هغو پیسو باندې جبرانېږي یا بشپړکي. په همدغه کال کې یو تعداد کاناډایي، یو تعداد فرانسوي، یو تعداد انګلیسي، یو تعداد او 3000 امریکایي عسکر د وطن څخه ووتل. دا لاس فیصده چې زمونږ اقتصاد وده راټیټ شو، په دې خاطر دي چې تقریبا 40% د ټول قوا دي بینلي د افغانستان څخه لاړ. په دې خاطر باندې زمونږ مصنوعي اقتصاد ورځ تر ورځه صدمه ویني او علت یې دا نه چې یو سم ملي بنسټ نه لري.
دا ارقام چې نړیوال بانک ورکړي او په دې کې ویل کیږي چې پروسه کال یعنی 2012 کال کې د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې لڅوار لسو زیاته وه او سکل دا 3.1 ته یعنی هغه 3 ته راټیټه شوې ده او په راتلونکي کال کې هم ډیر زیات اټکل نه کیږي چې دا وده به ډیره چټکه او زیاته وي. دا څومره دقیقه ده ستاسو په نظر د دوی دغه احصایه؟
اول خدای دقیق احصایه موجود نه دی، په دې چې تروسفوري نفوس شمیرنه نه ترسره شوی، اقتصادي احصایې راټول شوی نه دي. په اساسي توګه د دوی احصایې د ګمرکاتو د راپور پر بنسټ دي او په عین زمان کې دوی دا څه سرویګانې کوي چې یو زر کس څخه پوښتنه کوي بیا د هغه نتیجې وباسي چې دا څه وي. په هر صورت په تقریبي توګه صحیح ده، ځکه چې ما مخکې عرض وکړ چې په دغه کال کې په کال 2013 کې چې دا لس میاشتې تېر شو، په دا کې تقریبا 3000 امریکایي عسکر او 3000 فرانسوي او انګلیسي او د نورو هیوادونو د استرالیایي او کاناډایي عسکر د افغانستان څخه شاش ول. نو د دا غیزه همدادي چې دا لس فیصده حداقل زمونږ په روش کې کمواله ده.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ایصف ماموریت د رایو په اتفاق تصویب کړ. امنیت شورا دغه ماموریت د تصویبولو ترڅنګ پریکړه وکړه چې له افغانستان سره به د سولې او ثبات پټینګولو کې له 2014 میلادي کال وروسته مرستو ته دوام ورکوي. اسمت سروان راپور لري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د نړیوال امنیت ساتونکو ځواک ایساف ماموریت د 2014 کال تر پایه تصویب کړ. دا هغه وخت چې له ټاکل شوي مهال ویش سره سم ټول نړیوال محارب پوځیان به له افغانستانه ووځي او افغان امنیتي ځواکونه به د خپل ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه په غاړه اخلي. د ناټو په مشرۍ له ایساف څخه د افغانستان په 4 ولایتونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو انتقال له مخې څخه پیل شوی دی. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د خپل هیواد د پرمختیایي چارو مسؤلیتونه هم په خپله غاړه واخلي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یوه پریکړه لیکي چې ټولو غړیو په یوه خوله تصویب کړ د 2014 میلادي کال تر پایه پورې افغانستان ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه د افغان چارواکو او ناټو د غړیو هیوادونو د موافقې هرکلی کړی او ویل دي چې د انتقال بهیر د 2014 کال له جولای څخه پیل شوی او لا هم دوام لري. امنیت شورا د پریکلیک په داسې حال کې تصویب کړ چې ولسمشر کرزی تیره اونۍ په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو انتقاد وکړ. ویل چې دغه ځواکونه په افغانستان کې د ثبات پر راوستلو کې ناکام شوي دي. خو د ناټو عمومي منشي د ولسمشر کرزی څرګندونې رد کړې. ویل نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د امنیت پر راوستلو کې پرمختګ کړی دی.
The development in Afghanistan
ke pa afghanistan ke parmaghtagono tadzir shay da pamwar inkishafat shwidi da parmaghtagona da diro kaluno kar pa natija ke shwi che da diri pamlarani wardi inkar tre nishikeri har kala che zal afghanano sara khabari kum do zumush par huzur aw karuno manani kwi
they express their appreciation
da amniyat shura pinzal asghariyo hiwaduno hamdaras da mulgur milato laghariyo hiwaduno ghoshtal che la isaf sara da personal tajhizat aw noor sarchino pa barkha ke wanda wakhli aw pa afghanistan کې د سبات د ټینګښت او د لیش د بهیر د بشپړېدو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. امنیت شورا په خپل پریکړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتو د غړو هیوادونو د مرستې هرکلی کړی دی. په پریکړه کې په ټول افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو په برخه کې د افغان چارواکو د مشرتابه رول سټایل شوی دی. ملګرو ملتو ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به له 2014 وروسته چې د مسؤلیتونو د انتقال د بهیر موده پای ته رسیږي د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. د مؤسسې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه نه کړی چې د افغانستان ملاتړ جاری وساتي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
نن د اکتوبر 11 ده کتر 11 د امریکا حاکم ګوند دیموکرات او اپوزیسیون جمهور غشتون کې د بودیجې په برخه کې یو موافقه ته ونرسي شي د امریکا او نړۍ اقتصاد ته به سخت زیان ورسي شي. د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دیاړه له جانقه علي کوزیناور.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما او د مخالفو جمهوریت غوښتونکو ګوند مشرانو ترمنځ د امریکا د پور اخیستنې د حجم یا سطحې د زیاتولو په اړه خبرو کومه نتیجه ورنکړه. سپینې ماڼۍ په ویلامې کې د پنجشنبې په ورځ د 90 دقیقو غونډه خبرلې خوای دواړو خواو کومه داسې خلاصه لار ونه میندله چې بندښت پرې له منځه لاړ شي. د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند اکثریت مشر اریک کانتور دا غونډه ډیره ګټوره وبلله او وایي هیله مند ده چې د جمهور رئیس اوباما له دیموکراتانو سره خبرې به دوام وکړي.
فکر کوم غونډې به دواړو خواو ته څرګند کړي وي چې موږ چیرته یو. له دې غونډې څخه مو داسې نتیجه واخیسته چې زموږ پر شرایطو به نن شپه نورې خبرې هم وشي. موږ به نور بحثونه ولرو. جمهور رئیس ویلي د خپلې ادارې له همکارانو سره به مشورې وکړي او هیله من یو چې پر مخ به لاړ شو.
د امریکا کانګرس د اکتوبر د 11 ضرب الاجل سره مخامخ ده او حد اقل په موقتی ډول باید د امریکا د پور اخیستنې حجم چې دا مهال 14.3 تریلیون ډالر ده پورته کړي. که دا کارونه کړي د امریکا د پور ورکونې اعتبار به زیانمن شي او ټول مالی سیستم ته به یو سخت ټکان ورکړي. ډیموکراټان دغه راز د داسې یوې معاملې په فکر کې دي چې له مخې به د فدرال حکومت د یوې برخې د بندښت ستونزه حل شي. دغه بندښت د 11 ورځې لپاره هم دوام درلود. د پنځم به د ورځې په لومړیو کې جمهور رئیس باراک اوباما ویلی و کچېره د جمهوریت غوښتونکو له شرطونو پرته د ته هغه لایحه د لاسلیک لپاره ورور شي چې په موقتی ډول د حکومت د پور سطح زیاتوي د به لاسلیک کړي. خو په کانګرس کې د استازو د مجلس جمهوریت غوښتونکو رئیس جان بانر د داسې یو معاملې وړاندیز کړی چې لمخې به یوازې د شپږونیو لپاره د حکومت د پور اخیستنې سطح یا حجم زیات شي. د دې معاملې په بدل کې بانر د جمهور رئیس باراک اوباما له حکومت څخه غوښتي چې د لګښتونو د کمولو په تړون باید سلا شي ترڅو حکومت بیرته فعال شي. د ډیموکراټو وکیلانو اکثریت مشر هنری رید سمدستی د بانر دا وړاندیز رد کړ او ټینګار کوي چې حکومت باید بیرته فعال شي او د لګښتونو د کمولو په اړه د هر ډول خبرو مخکې باید د پور اخیستنې سطحه پورته شي. جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ یو لایحه لاسلیک کړه چې له مخې به یې د هغو عسکرو له کورنیو سره مرستې دوام وکړي چې له امریکا څخه بهر په جګړو او شخړو کې وژل کیږي. د فدرال حکومت د یوې برخې د بندېدو له امله د عسکرو او پوځیانو کورنیو ته پیسې بندې شوې وې.